کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې پر شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلزه وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مړو شمیر شلو ته لوړ سوی او پنځوس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښو په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اوتو خشته بودم، یک چند رقم چې قد بچو قسم میکردم کې
دا وای مشتل ته په خونه کې ناستو موږ خبرې کولې چې یو وار درزو چاودنه وسو. موږ د کورونو کړکۍ او وینداري را ماته سوې، پر ما هم شیشې رالوېدلې او زخمي کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر شلو ته لوړ سوی او پنځوس تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عمل یې بللې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 18 تنه جمهوری ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړې و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه اونۍ کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغې خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه چارواکي عصمت الله عمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده.
دی وای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخاباتو وخت اعلان سوی دی. انتخاباتو ته موږ بشپړه تیاری نیولې ده او موږ پر ټولو کاندیدانو غږ کوو چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د میزان په شپږمه دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی ادعا کوله چې 15 ملکي وګړي چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوی. خود پروان د والی ویاندی وحید شهکار نن د ازادي راډیو ته ویل چې د سیاګورد ولسوالۍ په درې قمچاق کې د صفر یک قطعي عملیات سوی دي، خو عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوی دي. وحید شهکار ویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او دوه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالني د مسکو لوی توقیف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسمن څه نه دي ویل سوی، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یو ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني روغتیايي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټرې اناستاسیا واسیلیوا اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برېټانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشي کړي. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برېټانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برېټانیا او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوي چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې که ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه مولا زاد راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د دول سنمندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرګ ژوبل شمیر ډیر سوی دی. د کورونی چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کار په نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبرواري سره لدی چې سږکال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوی. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه هلته وړکۍ بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخې دي.
که یوه بجه سال استفراک شي دي شبخانه ته رسو، که دوه بجې که سهار که غرمه وي سسونه پاک خوریم، دغه مرض میراته روان ده، وچکالی ده، بادونه دي نه دا مرض لګي.
په دې پروګرام کې په ګرمې هوا کې د خوړو له کبله پر ناروغیو بحث کیږي. د خبرونه مو تر 5 بجو ده. ورزوده خبرونه ده. سر موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د دول سنمندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال د غرض له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نومندانو له لورې په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیات راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمدګی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې ده چې دا چې کوم څونه شی او هیله لرم چې نوماندان به خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اتلس نوماندانو دولس یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانه شي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمي په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دولس نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونې دي که څنګه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دولس انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پلوه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه هغه ټاکلې مهالویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخ ته تلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده، په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسما پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډله ایز برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورت کړي دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمیر ډېر سوی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. وصال محمد واصل و وصال په دې اړه تفصیل راکوي.
دلته د کابل ښار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غورځولي. پرونی خونړیو چاودنو او سو ساتن خطي چې د کابل ښار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک
د وای یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي، دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
از همینجا فایر کردم می رفتن.
بیخی ورخطا شده بودم، اوش پرک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه من.
بیخی ورخطا شده بودم چه مشومان می پا کور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و لونه می چگی والی زیاد ویریدلی ول. هیس هم را تا پاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دیگه کس کوی ندارم، دیگه آیده هم ندارم.
دغه وضعیت دغه سیمه د اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادی ژوند دی سیوری غوړولی ده. دوی دولت د تورستی پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال خاغل صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپی شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوخت مرګ شوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دی وحشت سره ملکی کسان پر نښه کړل. په دې ترسی برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د سیډونو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلی دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زموږ همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپل دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړی دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حمله شروع کړی دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په کابل کې کیږي او په دوی حمله نه کیږي، نه، دوی هم ډیر تلفات لیدلې دي، ډیر تلفات ویني او ډیر ضربې سره مخامخ دي. ولې دی هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ زړه نه کوي.
بلې جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لاره یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره پردیس، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتواری لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان لري، دولت ستراتیژي لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګا ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه ناراضي او د مرام شاو ناراضي راسن په د ټول راتريږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي ته وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نظری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته، ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمنځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړی شوی د کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمنځل شوه. فیروزه عزیزی راپور کوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی. دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
دا دل تل پتا کی مون جلال آباد نہ راوڑ جلال آباد نہ راوڑ ول تے گودام نہ دی ات بجو د شپ بجے ما خان دو کرتا چلو سم یو نیم سل کار کرے
د کابل خار دو تن وسیدون کی محمد اسلام او عبدالملک زازای چے د بیرغ لملی ورځی د مانځنې لپاره بیرغ تر لاسه کول ترغلی وای د داسې ورځون مانځنه په ټولنه کې د ملی روحیه د پیاوړتیا لامل ګرځي
دا خود موږ د خپلواکۍ زده ورځ دی د په خاطر مده ملی بیرغ وسته ته ټول افغانان ته مبارکي وایم په دې پر ځان موږ ژوند ټول افغانان سره خوشاله تیر کړي
دا بیرغ زنده د افغانستان ملي نشان ده د باندې موږ ویاړو چې کومل دولت زده نشان چې وي یا په سفارت خانه یا کومځای به مو پیژ د افغانستان بیرغ ده او دا د افغانستان بیرغ را پیژ په دې باندې موږ خوشحالي کوو دا ټول خلکو ده هم د طالب ده هم د عسكر ده هم د هر چا ده د افغانستان کې اوسېدونکو ده ټول د بیرغ نشان
دا سات د میاشتي و منیچا د بیرغ ملي ورځ ده دا ورځ په دې روسيو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینه د تصویب لمخه په تقویم کې ځای شوې ده دا یادونه ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو اتسبان دي سلو کلونو کې د بیلابلو بدلونونو شاهد وو په 1980 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې وازی تور رنگی درلود د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنگ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو کله چې امان الله خان واک ته ورسید د بیرغ نښان یې بدل کړ خو په 1988 کال کې وسنۍ درې رنگه بیرغ لوی جرګې ته وړاندې کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو لنوموري ورسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنگ پر ځای سپین ورزیات کړ خو محمد نادر شاه د نخان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ
ورزو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلی و خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی آیا پاکستان تروړل کیږي د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې اورو
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودي وستولوي درته ول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي
لو ډیر زور غواړي ورور لو به تر ار کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم خو دغه زموږ د کلی خلک وز ما خپل داکا زمن به باغربا تتله په لو به سي شدل ته چې په موټی کې جنولې دوه غندر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریاکو او شکر دادی شش کالو پر روش کالو دا بل کال سه دا چو کال سه بس الحمدلله غنم بیخی دیر سوی دی مرز دا پار بیخی دا دا بیار خبر دی چه خپل پا وطن که خپل غنم و خپل کشت مرز روزو و طولوی
اختر محمد پا هلمند که دا زرگون و هغه بزگران یو مثال دی چه دا کوکنار پا زای غنم کری دی وای هم خدای رازی و هم خورمال رخو خبر نده چه د دوی پلاس او خوله را ټول سوی غنم څوک چیرې وړي او ولی د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وزي د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي حاجی عمر یو لوی باروړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډو څخه د وټولو په حال کې دي د د څخه می د غنمو د ګرانه یا ولور قیمت پاره و پښتل
دا غنم ایران ول د جماجم سات زیارت خرسو و مده په د میلو کې نه دي دا بچنه روزي پر برابر و ورو
څو ایران ول
هي وصل شپږه کال دار
ګران سی دي کړی دي ګران سی
ګران سی دي غنم ډیر سخت ګران سی ځکه چې وزي د غزنی او خاطه څوک د پاکستان او خاطه وزي د غالات سره دي د غوڼه ډیر تاثیر کړی دي
دا
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشین د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لمنه نوم ناخلم، ازادي راډیو ته ول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوې سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک دلار بلوچستان او یا د غزنی او خوست دلارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستې ویش ولا کاخرم
ځاستې د خنم چیرې چې روان
ستې پاکستان ته روان دي. دا پاکستان نه منډیا ولا نه دي، دا ډېر غټ غټ خلک دي. هلته موږ په کندهار کې زموږ خپل دوکانونه دي، خلک موږ سره ناست و شل زره پارسل پنځه زره پارسل هر هر تجاره نیوي دا هغه حال ته اړي په دا خطر راځي کوي نه ګرځي نه ولاکه په شل پیله درې شرکای شي او کاغه نه مازن شرکال به ځان
د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستانی ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجی کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته همسایه وادونه په اشتلال کې ایران او پاکستان او دا وادونه وړي. هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح الته وړکی برته بیا پر موږ المنجانو یا نور افغانانو باندې خرسي، یعنی په دین امه باندې زی، یعنی دا نومې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته وایو چې دا کاچاکیږي. کچیر دولت کومک وکي دا غنم د اطراف څخه خرابان کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکي، هر ډول استفاده جن کولای شي.
د هلمند د کرهنې ریاست وایي د دیار لسوات نیوم مریض کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساري نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیروم ځکو کې کوکنار شیر نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوه او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25 سلنه زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک پاړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسولینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ووجو پر منځنۍ ته په 12.5 په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلای سي. اوس په یو نړیواله موضوع واخلو، د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپلې دندې لرسي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومان کړي. ملالی بشیر نور تفصیل راکوي.
دان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونالد ترامپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غشتون کې ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ترامپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ترامپ له ده غوښتي و چې د ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهور غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرستی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ غږ لزدي رادیو ری دوستانو زموږ خبرونه لیدمل لري. دوه نیوز پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمه کې به درته خبرو کوو.